آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شابه آشنایم. نن د پنځشنبه ورځ د اسمبلی د میاشتې نهمه د اګست میاشتې له یو دیرشمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
امریکا په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر لیږي. د پاکستان د ترګرز د محکمې د دغه هیواد په خانه جمهور رئیس پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بنظر بوټو د مړینې په قضیه کې فراری اعلان کړی دی او نن د عرفې ورځ ده او سبا به افغانستان په شمول نړۍ کې مسلمانان د اختر ورځ ونمانځي.
د سپینې ماڼۍ د تګلارې له اعلانېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان ته شاوخوا 4000 عسکر لیږي. د امریکا حکومت به د افغانستان د ملي هوانوردۍ د کارمندانو په روزنه کې مرسته کوي او د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف فراری ګڼلی دی. قدرمنو اوریدونکو دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
امریکا پر اتلونکو سو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر لیږي. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د عسکرو د لیږلو په حقله تر اوسه پریکړه نه ده شوې خو وایي چې ډېر زر به دغه کار وشي. د دفاع وزارت جګړو چارواکو ویلي دي چې اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 12000 امریکایي عسکر دېره دي. پخوا دغه شمېر 8400 یاد شو. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تازه مورد کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر هغه زیات دی چې په رسنیو کې ویل کیږي. پینټاګون وایي 8400 عسکر نه بلکې 12000 پوځیان په افغانستان کې ډیر دي.
د ځواکونو د مدیریت په خاطر اساسا موږ ټول پوهیږو چې بشپړ جزوتامونه تر ویشلو قطعاتو ډیر آماده دي.
دارنګه په پام کې ده چې امریکا په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر ولیږي. پینټاګون کې چارواکو ویلي چې دا پریکړه به د سپینې ماڼۍ سره په پوره مشورې کیږي او دوی په دې اړه تر اوسه کومه خاصه پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د طالبانو فراری مشر مولوی هبت الله اخندزاده امریکا نه غوښتي چې د افغانستان نه د خپل عسکر وباسي. د طالبانو د مشر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د ټولو امریکایي عسکرو په تلو سره به په افغانستان کې د سولې راتګ ته لاره هواره شي. بلخوا د امریکا حکومت کانګرس ته خبر ورکړی دی چې دوی پاکستان ته 255 میلیونه ډالر نظامی مرستې د متقابل همکارۍ سره مرشورتوي. چهارشنبه پر ورځ ورکړل شوې خبر کې ویل شوی دی چې تر څو پاکستان په خپل خاوره د هغو تورستي ډلو خلاف ګامونه وانخلي چې افغانستان کې حمله کوي دغه مرستې به بندې وي. بلخوا د پاکستان د ترګرې ضد محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظر بوټو د مړینې په قضیه کې د دخالت په تور فراری ګڼلی دی او د هغه د شتمنیو د ضبطولو امر کړی دی. د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د محکمې د یو مقام په وینا رپورټ ورکړی چې ښاغلی مشرف اوس ورک دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ ډیو راډیو په رپورټ کې.
د ډزو او ځنوژن کې برید په نتیجه کې وژل شوی وه او د دوی وژنې مقدمه 1300 کالو نه د ترخګری مخنیوي عدالت کې روانه وه. نن اډیاله بندیخانه دننه د عدالت خپل فیصله اورولې ده او د وژنې په تور نیول شوی 15 تنان رفاقت حسین، حسنین ګل، شیر زمان، رشید احمد او اعتزاز شاه د خوشی کولو حکم یې کړی دی او پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف د وژنې مقدمه کې عدالت اشتهاري ګرځولې دي او پاکستان کې د دوی جائیداد ضبط کولو حکم یې هم کړی دی.
د امریکا د ملي امنیت شورا کې د آسیا او د منځنۍ آسیا د چارو مسؤل میرمن لیسا کرټس کابل ته د ورځني سفر کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی، د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر او د دولت د سیاسي مخالف مشرانو او نور چارواکو سره لیدلې دي او د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې پالیسۍ باندې خبرې کړې دي. نن د عرفه ورځ ده او ټاکل شوی چې د افغانستان خلک د جمعې په ورځ د لوی اختر ورځ ونمانځي. د سارویو حلالول د لوی اختر د مراسمو د لمانځلو یو ډیره مهمه برخه ده چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم خلک د اختر په ورځو کې قرباني کوي. د لوی اختر د منځل لپاره د نړۍ په ډیرو خاورو کې مسلمانان تیار نه سي. نن پنځمه د عراق په مرکز بغداد کې هم ګڼ شمېر خلکو بازار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه او د لوی اختر لپاره کالي او نور ضروري مواد اخیستل. د امریکا په مشرۍ ځواکونو ویلي دي چې په سوریه کې یو سړک بمبار کړی دی تر څو د هغه خطرونو مخه بنده کړي چې د لبنان نه د عراق سرحد ته نږدې د داعش جنګیالي پکې لیکتل کیږي. د هاروی سمندر طوفان اوس په کمېدو دی او د امریکا د خلیج ساحل څنډو ته په وتلو کې دی، خو د هوا پیژندنې ادارو د ټکساس د او لویزیانا الوتنو په ځینو برخو کې د خطرناکو سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلي دي چې د سوریې په رقه ښار کې د جګړې په میدان کې غیر پاتې ملکي وګړي د جګړې نه منونکي بیا غالي او د هغه په وینا په جګړه کې ښکېلو ډلو ښایي نړیوال قوانین هم تر خپلو لاندې کړي وي. په همدې اونۍ کې د جنوبي آسیا په مختلفو برخو کې د سختو موسمي اورښتونو او سیلابونو له امله تر 1200 ډېر خلک کسان مړه شوي دي. همدا نن پنجشنبه د هند په ممبئی ښار کې یو ودانۍ چې ګڼ شمېر کورونه پکې آباد وو ونړېده او 2 تنه پکې مړه شو او د 100 ورځې شدید باران او سیلابونو وروسته شاوخوا 10 کسان پکې هم بند پاتې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم نن پنځشنبه سخت باران وشو او د هوا پیژندنې ادارې ویلې دي چې په روانو څو ورځو کې به په ټول پاکستان کې سخت طوفان او باران وشي. په بنگلادیش او نیپال کې هم ډېر بارانونه شوي دي او سیلابونه هم وتلي دي چې په سلګونو زره خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي او بې ځایه شوي دي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم ستاسو پام د سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا حکومت په څه ډول د افغانستان د ملي هوا نوردۍ د کارمندانو په روزنه کې مرسته کولی شي؟ په دې اکلا رپورت لیک وروسته اوري. د سپینې ماڼۍ د تګلارې له اعلانېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان شاوخوا 4000 عسکر لیږي افغانستان ته. بل پلو د پاکستان پارلمان د یوه پرېکړه لیک په صادرولو د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره غندلې ده. د پاکستان د خلکو استازو ولسمشر ټرمپ او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې له دښمنۍ او تهدید ډکې بللې دي. د دې خبرو جزئیات له خپل همکار احمد شکیب دوست نه پر رپورټ کې اورو.
داسې ښکاري چې امریکا د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر ټرمپ د تګلارې پر عملي کولو څنګه کار پیل کړی دی. په تازه مورد کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر هغه زیات دی چې په رسنیو کې ویل کیږي. پینټاګون وایي 8000 عسکر نه بلکې 10000 پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
د ځواکونو د مدیریت په خاطر اساسا موږ ټول پوهیږو چې بشپړ جزوتامونه تر ویشلو قطعاتو ډیر آماده دي.
درنګه په پام کې ده چې امریکا په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر ولېږي. پینټاګون کې چارواکو ویلي چې دا پریکړه به د سپینې ماڼۍ سره په پوره مشورې کیږي او دوی په دې اړه تر اوسه کومه خاصه پریکړه نه ده کړې. له بلې خوا له 9 ورځو وروسته د پاکستان په پارلمان کې د خلکو استازو د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر ټرمپ پر تګلارې توندې نیوکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې پارلمان د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر ځنډول غور کړی دی.
President Trump's and General Nicholson's statements on Pakistan as hostile.
ملي شورا د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ او جنرال نیکلسن بیانات له دښمنۍ ډک او ګواښونکي بولي او د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د پاکستان د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په اړه د پاکستان د خلکو اراده بیان کړي. پاکستان ته د هر امریکایي پلاوی د راتک او یا امریکا ته د پاکستانی هیئتونو د سفرونو ځنډول او له امریکا سره د همکارۍ په خاصه توګه د ځمکني او هوایي تدارکاتو په اړه د همکارۍ ځنډول تر غور لاندې ونیسي.
د پاکستان پارلمان همدارنګه د ولسمشر ټرمپ ادارې پر هغه هڅو هم غبرګون وښود چې غواړي هند د افغانستان په مسایلو کې زیات رول ولوبوي. پاکستان دا کار پرونکې بللای دی.
The president of the United States.
د تګلارې د اعلانولو پر وخت د امریکا ولسمشر له تراګرۍ سره د مبارزې په کار کې د پاکستان پر ناغړو کلکې نیوکې وکړې او ویل اسلام آباد د میلیارډونو ډالرو مرستو د ترلاسه کولو سره سره تراګرو ته امن پناه ځایونه برابر کړي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا حکومت به د افغانستان د ملي هوانوردی د کارمندانو په روزنه کې مرسته کوي او د ژمنې سره سم د یو شمیر مامورین به مسلکي روزي او د خارج هیوادونو ته به استي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداروي چې هڅه کوي چې بهرنیو هیوادو ته د خپل مامورینو د سوالو له لارې د دغه ادارې کاري ظرفیتونه لوړ کړي. د دغه هڅو په لړ کې تیره اونۍ د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبي په کابل کې د امریکا د سفارت د اقتصادي چارو له مسؤل سره په کتنه کې لاغه په بهرنیو هیوادو کې د خپل ادارې د مامورینو د روزنې غوښتنه کړې چې هغه هم منلې ده. د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې ویان محمد قاسم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا اداره یو ځوانه چې په مختلفو برخو کې د خپل مامورینو د کاري ظرفیتونو لوړولو ته اړتیا لري.
در نشست سازی کې رئیس عمومي هوانوردی محمود شاه حبیبي با مستشار
خغری رحیمی ویل د ملکی هوایي چلند رئیس محمود شاه حبیبي په کابل کې د امریکا سفارت د اقتصادي چارو له مسؤل سره په یو سې کتنه کې د ملکی هوایي چلند ادارې سره د امریکا د مرستو په دوام خبرې کړي. د امریکا له سفارت څخه زموږ تمه دا و چې له موږ سره زموږ د ادارې د 360 مامورینو په روزنه کې مرسته وکړي. هغوی زموږ وړاندیز ترلاسه کړ، وړاندیز یې هر کله او په ډیره لنډه موده کې پر دغه وړاندیز د غور ژمنه وکړه. ډیره تمه کیږي چې هغوی له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. کابل کې د امریکا سفارت تیر کال هم د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې سره د کاري ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کړې وه او په هندستان، اردن او ترکیه کې د دغه ادارې 15 مامورینو د روزنې د بورسونو لپاره پیسې برابرې کړې وې. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې د ویان د وینا له مخې دا لا څرګنده نه ده چې د 360 مامورین به بیا هم دغه درې هیوادو ته واستول شي او که یو شمېر به امریکا ته هم دروزین د پاره لاړ شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې په تیرو دوه کلونو کې د هوایي چلند د انسټیټیوټ له لارې د 12 ټولګیو په لسګونو پارېغان دغه ادارې ته جذب کړي دي. د بلې خوا د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې وایي چې هڅې روانې دي چې د هوایي چلند انسټیټیوټ د اکاډمۍ کې شتل ورکړي تر څو ځوان مسلکي افغانان د هوایي چلند په ډګر کې د نوو بدلونونو سره د آشنا کېدو لپاره کاري ظرفیتونه ترلاسه کړي. خغلی رحیمی ویل په دې برخه کې کړنلاره جوړه شوې. موږ تمه لرو چې پر مخ کې فرصتونه ته په کتنې د هوایي چلند انسټیټیوټ د اکاډمۍ کې شتل لوړ شي. د هوایي چلند چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د هوایي چلند په برخه کې د کاري ظرفیتونو لوړیدل د دغه هیواد د ملکی هوایي چلند سکتور د پراختیا لپاره خورا مهم ګڼي او وایي چې هوایي چلند په سکتور کې د ظرفیتونو لوړول د افغانستان د هوایي چلند د سنت په اساس کولو کې ډېره مرسته کولی شي. د هوایي چلند چارو یو کارپو اشکولا یعقوب امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغانستان ملکی هوایي چلند اداره د ترانسپورت له وزارت څخه د جلا کېدو وروسته په خپل په خود درېدو لپاره په بشپړه توګه بیا رغونی ته اړتیا لري. ښاغلی یعقوب ویل چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې په خوانی کارکونکي د نوې ټکنالوژۍ سره بلد نه دي. یو شمېر بهرنیو هیوادو ته مجبور شوي او یو شمېر نورو ته کاوه اخیستی دي.
ما وړاندیز دا ده چې د ادارې ته د نن زمانې له غوښتنو سره سم کادرونه وروزل شي، ځکه نننۍ اړیکې وسایل تخنیک ډېر پرمختللی ده او دا د هغو پخوانیو کادرونو په توان کې نه ده.
افغانستان د 2015 کال راهیسې د خپل فضايي حریم د کنټرول مسؤلیت په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو څخه اخیستی دی. خو د څارنې د رادار د لازم وسایلو د نشوالي له امله دا هېواد تر اوسه د خپل پزای حریم د کنټرول توان نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې په پام کې ده چې د 30 میلیونو یورو په لګښت به په نږدې اونیو کې رادار یو نوی سیستم نصب کړي چې ورسره به دا اداره د خپل هیواد د پزای حریم د ساتلو او کنټرول وړتیا هم حاصله کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د مړینې په قضیه کې د دخالت په تور فراری ګڼلی او د هغه د شتمنیو د ضبط کولو امر کړی دی. د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د محکمې د یوه مقام په وینا رپورټ ورکړی چې ښاغلی مشرف اوس ورک دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ ډیوي راډیو په رپورټ کې اورو.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو وژنې مقدمه فیصله د ترخګرې مخنیوي عدالت اورولې ده او د وژنې په تور نیول شوې 15 تنانو خوشی کولو حکم سره سره عدالت په دې مقدمه کې پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف اشتهاري ملزم ګرځولې ده. کال 2008 پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو راولپنډی خر لیاقتباغ سره د ډزو او ځنوژن کې برید په نتیجه کې وژل شوی و او د دوی وژنې مقدمه 1300 کالونه د ترخګرې مخنیوي عدالت کې روانه وه. نن اډیاله بندیخانې دننه د عدالت خپل فیصله اورولې ده او د وژنې په تور نیول شوي 15 تنان رفاقت حسین، حسنین ګل، شیر زمان، رشید احمد او اعتزاز شاه د خوشی کولو حکم یې کړی دی او پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف دی وژن مقدمه کی عدالت اشتہاری ګرځول دی او پاکستان کی د دوی جائیداد ضبط کولو حکم یې هم کړی دی. د غشان دوه پولیس افسرانو سعود عزیز او خرم شہزاد ته 19 کاله کید سزا اورولې ده او دا پولیس افسران عدالت نه نیول شوی هم دی. عدالتی فیصله په حق لا نیول شوی 15 تنانو وکیل وای
کیونکه یہ تو دو جو تھے خاص طور پہ سعود عزیز اور یہ سہولت کار کا ان کا رول تھا اور ان کے خلاف الیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے اس دن محترمہ بینظیر بھٹو کو جو اس کی پراپر سیکورٹی تھی سیکورٹی نہیں دی بلکہ جان بوجھ کے سیکورٹی لیپس کیے ڈیلیبریٹ سیکورٹی لیپس کیے.
دوی وی عدالت دا 15 تنان رہا کول حکم سره پرویز مشرف اشتہاری هم ګرځولې دي او پولیس افسرانو ته ځکه سزا اورول شوې ده چې پیخې پس دوی سمدستي اغه ځای وینځلو حکم کړی وو چرته بینظیر بھٹو وژل شوی و چې له وجې یې مهم ثبوتونه روک شوي وو. دغه شان د پولیس افسرانو په حکم بینظیر بھٹو په سیکورټي مامور پولیس تنن لری کړی شوی هم وو. دسمبر کال 2009 بینظیر بھٹو وژنې سمدستي پس د دې تور حکومت د طالبانو مشر بیت الله میسود باندې لګولې وو خو بیت الله میسود د دې منلو انکار کړی وو او وروستو کال 2009 بیت الله میسود یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو. بینظیر بھٹو خپل ژوند کې یو امریکایي صحافي مارک سیګل ته یو ایمیل کې ویلی وو کچره په پاکستان کې د دوی ژوند ته څه نقصان ورسېدو نو ذمہوار به پوزي صدر پرویز مشرف وي. مارک سیګل هم د مقدمه کې د ویډیو لینک له ذریعه خپل بیان ریکارډ کړی وو. خود پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف دے معاملہ کے چرت ہم عدالت تا نو پیش شوے او اس ہم حیوات نہ باہر دے.
درنو اوریدونکو د ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د جنوبی اسیا او افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي امریکا غاک سره مرکه کړي.
اقدامات چې امریکا د بم خاص کړو دا د ورځې خو اسلام مهرباني وکړي د ځان سره وساتي کوم حالت چې په لیبیا کې او په سوریه کې او سوریه کې روان دي د عراق سو دا سیمه په افغانستان په کښې پاکستان په کښې دا موږ هیڅ چاته دا اختیار نه ورکوو که امریکا یې که زموږ لیونۍ چې دوی به دا عیاشي کوي موږ ټول ته وایي چې بس تیر هیر راځئ نور د امن لارې ته ځان برابر کړو د سړیتوب لارې ته ځان برابر کړو اقوام متحده انوال کړو نور خلک انوال کړو بس انشاءالله د امن پلویان په کلونو په عربونو دي د جنگ پلویان یو څو کسان به وي دا لیونۍ به راګرځو خاص ورته کوو.
د آشنا رادیو نه ډیر زر د محمود خان اڅکزي د مرکه اوریدل مه هیروئ. او سم پام کوي رپورټ ته. د پرون ورځې د رپورټونو له مخې د هاروي په نامه سمندري طوفان د تکساس په ایالت کې 10 کسان وژلي دي. که څه هم دغه طوفان اوس یو څه ورو شوی دی خو خطرناک سیلابونه به په جنوب ختیځ تکساس او د لویزیانا په ځینو برخو کې د جمعې تر ورځې پورې دوام ولري. پام وکړئ تفصیل ته چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
زرګونه کسان د هغو سیلابونو څخه ژغورل شوي دي چې له هیوسټن څخه د ټکساس تر ختیځ پورې سیمې ځپلي. دا په داسې حال کې ده چې نور یې ژغورونکو ته سترګې په لاره دي چې خوندي ځایونو ته یې ورسوي.
موږ په 11:30 بجې د ژغورنې عملیې ته تلیفون وکړ خو هغوی وویل چې د سهار تر 2 بجو پورې د شپې عملیات نه لري. زه مینواره یم او دغه کوچنی لرم او اوبه کور ته مې ننوځي.
پوځیان ژغورونکي او رضاکاران هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سیلابونو له امله اغېزمن شویو کسانو ته سرپناه او خواړه برابر کړي.
فکر مې وکړ چې تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه کسان وژغورم چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. نو کله چې سهار پاڅېدم غوښتل مې چې راشم او خلک وژغورم.
د بیړني حالت فدرالي اداره یا فیما وایي چې خلکو ته یې په هوټلونو او سرپناهو کې د ځای ورکولو لپاره ټکټونه ویشلي دي. د هیوسټن ښاروال د فدرالي حکومت د مرستو ستاینه وکړه او لنورو اړوند ادارو نه وغوښتل چې د طوفان د قربانیانو کړهونو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ ټول بیړني حالت ته په کتو سره عمل وکړو. دا باید په فایل کې نه بلکې تر پایه پورې دوام ولري. خلک دې ته نه ګوري چې موږ څرنګه کار پیل کړ، بلکې دې ته ګوري چې څرنګه مو پای ته ورسوو.
هغه رضاکاران چې کښتۍ لري یا خواړه اوبه او د کور شیان ویشي وایي دغه طبیعي پېښه ښیي چې امریکایان څه کولی شي.
په ټوله امریکا کې د منفي تضادونو سره سره له دغو خبرونو نه وروسته دا ځای ښیي چې امریکایان کولی شي سره یو ځای شي او له یو بل سره مرسته وکړي.
رضاکاران وایي د ټیکساس د خلکو همکاري په واشنگتن کې د سیاستوالو لپاره یو غوره مثال دی چې د بشر دوستۍ په اړه ډیر څه تریز د کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د انګلستان د شاهزادګۍ دیانا لمړینې شل کاله وروسته اوس هغې نشتون احساسیږي. دیانا شل کاله مخکې د اګست په 1 په پاریس کې د خپل ملګري سره د موټر په ټکر کې مړه شوه او برتانیا یې د ویر په ټغر کېنوله. شل کاله وروسته د شاهزادګۍ دیانا یاد چې یوه ځوانه مور وه او دوه کوچني زامن ترې پاتې شول لا هم تازه دی او اغېزې لا تر اوسه احساسیږي. پاکلی رپورټ اورو.
د وخت په تیریدو سره د شاهزادګۍ دیانا خاطرې پیکه شوې دي، خو اکثره خلک دیانا د یوې ځوانې ناوکۍ په توګه یادوي چې د شاهزاده چارلز سره یې واده وکړ. هغه یوه خوشحاله مور وه چې خپل دوه زامن یې لوبو ته بیول. د خیریه موسسو سره یې نه ستومانیدونکي کار کاوه او د ایدز د ناروغانو سره یې مرسته کوله.
د دیانا اساسي میراث د هغې دوه زامن دي چې په حقیقت کې د هغې د ماشومانو او وروسته بیا د پلار په نوم یادېږي. هغې په ستونزمنو مسلو لکه رواني روغتیا او د ایدز په لمنځه وړلو کې ډېره مرسته وکړه.
د شاهزادګۍ دیانا پاکله د ښاغلي مورتن د 1992 کال کتاب د هغې پاکله ډېرې ژورې ناامیدۍ راښکاره کړې. د خوراک بې نظمۍ، ځان ته د تاوان رسولو هڅه او ژور خفګان چې د چارلز سره د واده کولو له امله چې بالاخره په 1996 کال کې د طلاق لامل شو ورپېښ شوي وو. شاهزاده چارلز د بریتانیې د تاج و تخت وارث و او شاهي خاندان ته د دیانا ننوتل په دې معنا وه چې هغه ښایي یوه ورځ ملکه شي.
زه فکر کوم چې دیانا یو ځانګړی او متفاوت شخصیت درلود. اکثر هنرمندان او مشهورې څیرې چې پر موږ ګرانې دي فکر کوو چې زموږ له لاسرسي نه به لرې وي، خو دیانا خلکو ته ځان رسو او هغه د یوې الهې په څیر وه.
د هغې لپاره د بریتانیې د ماڼۍ دیوالونه تنګ وو. د خلکو د زړونو شاهزادګۍ د بې حسابه شتمنۍ، شهرت او د خلکو د بې ساري توقعاتو نه په یوې نوې لارې کې ګټه واخیسته. هغې د ایدز ناروغان لمس کړل چې په هغه وخت کې د دې کار اجازه نه وه. جنګي سیمو ته یې سفر وکړ چې د ملکي وګړو په وړاندې د ماینونو خطر ته د خلکو پام واړوي.
زه فکر کوم چې خلک د هغې د ژوند معاماته کوته په غاښو. دا څوک ده؟ څه شي اړ کړي چې دا کارونه وکړي؟ په تیره کله چې به نړیواله کچه خلک د هغې د خفګانه ډک ژوند باندې خبر وو.
ځینې خلک دا انګیري چې هغې شاهي ماڼۍ ته غیر رسمیت راوست. د دې بېلګه دا ده چې هغې په 1993 کال کې خپل زامن ویلیام او هری د لوبو یو پارک ته بوتلل او د عادي ماشومانو په څیر د نورو ماشومانو سره یې د لوبو نه خوند واخیست.
د شاهزادګۍ دیانا د میراث اوج دا و چې په خلکو کې یې داسې احساسات راژوندي کړل چې د هغې د مرګ د شلم تلین وروسته هم خلک احساس کوي چې د مرګ یې څو ورځې تېرې شوې دي.
شاهزادګۍ دیانا د مرګ پر مهال د هغې خواښې ملکه الیزابت سکاتلند ته په رخصتیو تللې وه او څو ورځې هلته پاتې شوه. ملکې د دیانا د بیر په رسم په لندن کې په خپلې ماڼۍ باندې د بیرغ د نیمه ځوړندېدو نه ډډه وکړه چې هغه مهال یې د خلکو غوسه راوپاروله، خو بالاخره د ملکې زړه نرم شو او لندن ته راغله چې د خلکو د زړونو شاهزادګۍ مړي ته د احترام مراتب وړاندې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
په کابل کې چې د لوی اختر لپاره تیاری روان دی، د یوه مایوب افغان کورنۍ وایي چې د اختر لپاره هیڅ هم نه دي تیار کړي. رحیم الدین چې پخوا د ملي اردو سرتیری و اوس نورو مرستې ته اړ دی او په سختو حالاتو کې ژوند تیروي. حکمت سروش له دې کورنۍ سره لیدلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د کابل ښار په دې سیمه کې چې زیاتره یې کډوال دي، د لوی اختر لپاره تیاری نه تر سترګو کیږي. په دې واړه کور کې درې کورنۍ اوسیږي چې یوه یې د رحیم الدین ده. رحیم الدین وایي 15 کاله وړاندې یې د ملي اردو په لیکو کې دنده درلوده، خو په خپل پلرني ولایت پکتیا کې یې د یوې کورنۍ ستونزې پر مهال ملا ماته سوه او فلج سو. رحیم الدین وایي ژوند یې په سختۍ تیریږي او اختر ته هیڅ هم نه لري.
اختر ته سبا خبره وي چې وشي د رقم نشته، ولا سلګون خو افغانۍ خو کور کې دي، ولا کوي روپۍ وي هغې باندې څه کېږي، هغې باندې خو دوه ډبې نه کریزي هم نه کېږي، هر نور اوس غوښه لګېږي، سب کتاب لګېږي اختر ته، یار دوست میلمه شیرنۍ چاکلیټ بادام خلک سبونه هغه نه اخلو، هغه مونږ وس نه لرو، هغه څه واخلو مونږ چې داسې گزاري، ولا یو شی ما خسته د اختر دپاره بس.
رحیم الدین له خپلې مېرمنې او لور سره په یوه کوټه کې ژوند تېروي. د هغه مېرمن غزنیګله وایي چې تر دې وړاندې یې پر سړک شپې سبا کولې.
په سړک غوړه څوم لاستو مشکل مشغنال کیږي چې حکومت وایي یو څوک مو غاور نه غوړي. د 15 کاله مې مېړه توی هیڅ هغه نرته ووځي وظیفه د هغه مېړه مې کوه ته هڅه یې ګاته روړه وخرو خرو کینې نوستي هیڅ نه لرو، تور کړي یغر کړي دغه پردی خلکو یش کسار کړي یا برستنر کړي یا شاعر کړي دغه کې گزرون نور به کوم نه کو.
د رحیم الدین اتکلن لور د خپل پلار د فلجیدو دردونکې کیسه راته کوي. رقیه وایي چې وخت شونځي ته تله خو وستنی پاتې دی. هغه وایي چې غواړي بیا شونځي پیل کړي او په راتلونکي کې ډاکټر سي. له رقیه مې پوښتنه وکړه چې په اختر کې به څه واخلي.
څه شی واخلم؟ خو که پلان به راته پیسې راکړي بیا به لږ څه شی ځانته واخلم، که نه خو پیسې رانکړي بیا زه څه وکړم.
رحیم الدین وایي که ژوند یې لږ ښه سو، خپله لور به بیا په ښوونځي کې داخله کړي او دا ارمان به یې پوره کړي چې یوه ښه ډاکټره سي.
قدر من اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. پاتې شوه د امریکا غږ آشنا راډیو نه بل خبرونه، د اختر ځانګړي خبرونه، د سبا ورځې خبرونه او نورې کیسې. ابد صاحب، اختر راغې څه کوي؟ پروګرامونه به څنګه
زمونږ خو هم اخترم دغه مسافرۍ کې تیریږي، او خاص د رسم چې هغه د اختر د مونځ چې مونږ دا کوو دلته په واشنگټن کې، خوښه کې چې څومره افغانان مسلمانان دي هغوی ځي د اختر مانځه ته، نو مونږ به د هغه افغانانو د اختر د مانځه حال او دلته چې کوم میلې کوي هغه اردونکو ته ورسوو. چې
تاسو مانځه ته ځئ که نه، یعنی دا خبرې به تاسو کوئ؟
د خیر سره
تاسو سره یو خاص یو خدا ده چې د افغانستان د ګډ ګډ نه به اوریدونکو سره حال احوال شریکه وو چې د افغانستان په هر سیمه کې اختر څنګه لمانځل شوی دی. خدای دې د نیکمرغۍ او آرامۍ اختر کې. نو د اوریدونکو خبرې به مورو چې د دوی په سیمه کې اختر څنګه لمانځل کیږي او څنګه دوی ولمانځه. بله، د امریکې د تکساس ایالت په هیوستن سیمه کې چې تقریبا 1200 افغانان افغان کورنۍ هلته اوسیږي چې زیانمن شوي دي په دې وروستیو سیلابونو کې.
اوس یو خبر دا و چې تاسو کتلی چې د هلته جوماتونو کې هغه خلک چې د سیلاب نه بچ شوي دي ځای ورکړی دی. د هغه ځي محلي خلک چې دي هغوی دپاره د جوماتونو دروازې خلاصې شوي دي، یعنی سبا به اختر هم وي او هغوی به کومک هم خلکو سره کوي.
نو هغوی نه به مال احوال واخلو چې دوی په دې جومات کې سیلاب ځپلی دي، هلته تلي پناهی وړې ده، ټول سره یو ځای شوي دي، دوی اختر څنګه ولمانځه؟ او همدارنګه د امریکا په نورو ښارونو کې هم چې افغانان اوسیږي دوی دلته اختر څنګه لمانځي؟ غیر د افغانستانه کېدای شي اروپا نه هم اوریدونکي ولرو چې هغوی نه پوښتنه وکړو چې د مسافرۍ اخترونه څنګه تیریږي او څنګه لمانځي.
بالکل، زموږ خو اوریدونکي دومره دي چې ماشاءالله په ټول دنیا کې خواره دي، هر ځای کې دوی اختر کوي، که افغانستان کې اختر کوي، که پاکستان کې دي، افغانان چې مهاجرین دي هلته اروپا کې چې اوسیږي. نو زموږ سبانۍ یا نننۍ شپې د اختر خپرونې خاص د اختر د مراسمو د دو د دستور منزل لپاره ځانګړي دي.
او بله چې اوریدونکي فکر ونی کې یوازې موږ غمزه پولو سیمو ته ځو، د سندرې لرو، اختریزې سندرې دي، ورته کېدای شي داسې مېلمانه ولرو چې د دوی هغه د اختر شیبې ښې تېرې شي، ورسره وغږیږي. د اوریدونکو نه هیله کوو چې خپرونې ته زنګ ووهي او مونږ سره د خپل سیمو د خپل احوال د چا اختر
د نو خپل په تاسو خو نشو ورکول هو سندر او قصې ورته کول شي.
اتمن دا خو خامخې
نو مسبه د پر اردن کو خبر وسې کز مونږ د امریکا غشنه راډیو ټول خبرونه د تلویزیون خبرونه خو به سبا نه د شنبه ورځ به او بیا غنه مخ کې کوم خبرونه په فیسبوک باندې تاسو تقیبول شئ یو نوري هکې په ټول د اختر رنگونه شامل دي.
بله نو اوریدونکو نه هیله کو چې د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونه اوریدل په ځنګړې توګه د اختر په ورځو کې یادونه باسه.